سلام شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړي کې تاسو ته هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننه په مهمو موضوعاتو راپور لرو او راځي چې ورومبې د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زور نه وباسي. د بلوچستان په تربت کې ناسرګند وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي او نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زور نه وباسي. نوموړي پرون د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې خبریالانو ته وویل چې د غیر رجسٹر افغان کډوالو په اړه د حکومت پالیسي واضح ده او ټول غیر قانوني بهر ملکیان به خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي.
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے.
دا دوی ہفتے یا دا دو دریو اونو کار ندی. دی کی دا صبح خپل خپل چیلنجو ندی چی زمون سره شریک کری دی. دی کی با مونگ دا سی پا حقیقت باندی مبنی پالیسی عملی کوو چی پا یو صبح دا دی مالی بوج ور نشی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران حکومت هغه غیر ملکی کډوالو ته چې اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې خپل هیواد ته د ستنېدو حکم ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په وینا په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه رجسٹر او هم دومره شمیر غیر رجسٹر افغان کډوال میشتي. لنډمهالې وزیر اعظم له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبره رد کړه او وی ویل چې په هیڅ صورت به د ریاست زد عناصر سره خبرې نه کیږي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم د پېښور د دورې پر مهال د صوبې له گورنر غلام علي او نگران وزیر اعلی اعظم خان سره ملاقاتونه وکړل. پر دغه مهال نوموړي ته د صوبې د امنیت په اړه معلومات هم ورکړل شو. عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي پرمان اختر وزیر په جوډیشل ریمانډ د ټانګ زندان ته استولې دي. د واڼې د سیټي تانې مشر الله نواز مشال ډیډو ته ویلي چې فرمان اختر وزیر د ریاستي ادارو پر ضد د وینا کولو په تور پولیسو ته مطلوبو نزکې نیولې او عدالت ته وړاندې کړې دي. د فرمان اختر وکیل عبدالرحمن هم نن مشال ډیډو ته پخلی وکړو چې پرمان اختر په عدالتي ریمانډ زندان ته استول شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې پښتون ژغورنی غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د خپلو نیول شوو غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دا غورځنګ غوښتنه ده چې د دوی نیول شوي ملګري ادرامان وزیر، ګیلمن وزیر او زکیم وزیر دې خوشی کړل شي. د دې ترڅنګ دوی په سیمه کې د امنیت په قدرتي وسایلو خپل اختیار د لادرکه کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو او له افغانستان سره په تجارت کې د اسانتیاو غوښتنه هم کړې ده. چارواکو ویلي دي چې د غورځنګ نیول شوو غړیو د قانون خلاف ورزي کړې ده او تر پلټنو وروسته به خوشی کولی شي. د بلوچستان په تربت کې ناسرګند وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي. چارواکي وایي چې دغه مزدوران تیره شپه په سټلایټ ټاون کې د یو ځایي ټیکهدار په کور کې ودو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. په برید کې دوه نور مزدوران جوبل شوي هم دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د تربت د پولیس د تاڼې یو چارواکي اعجاز احمد مشال ریډو ته د پیښې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دا مزدوران د پنجاب صوبې د ناروال او ملتان اوسیدونکي وو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پل خمری په یو جماعت کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ جوب ډړولې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت امنیه قومانداني وایي چې 14 پرون د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوې ده. د قومانداني په خبر کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دا یو ځان مرګي بریدو چې په نتیجه کې 9 مونږ کوونکي وژل شوي او 15 نور جوبل دي. تر دې وړاندې د پل خمری په روختون کې وی سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل نومې خپور شي مشال ډو ته وویل چې د پیښې له ځایه روختون ته شاوخوا 1.5 جسدونه راوړل شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. او نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلی ځواکونو د احتمالي ازمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل په غسیمه هوایی بریدونه نور هم زیات کړي دي. د اسرایل چارواکو پرون د غزې تړانګې د شمالي برخو ټولو خلکو ته خبر ورکړی وو چې نن تر څلورو بجو پورې جنوبي برخو ته کډي وو کې خو حماس وسلوالې ډلې خلکو ته د پاتې کېدو ویلې دي. اسرایل ژمنه کړې چې د حماس وسلواله ډلې لخوا د هغه برید په غچ کې بعد دا ډله له منځه یوسي چې په نتیجه کې شاوخوا دیارلس اسرائیلیان ووجل شو او نور یو شمیر یرغمل شوي دي. بلخوا د غزې چارواکي وایي چې د حماس تر ولکې لاندې سیمه کې د اسرائیل د هوایي ځواکونو په بمباریو او بریدونو کې شاوخوا 1300 کسان وجل شوي دي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو ورېده او اوس راځو زمونږه لومبه موضوع ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت با په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زوره نو باسي. نوموړي پرون د پېښور دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د غیر رجسٹر افغان کډوالو په اړه د حکومت پالیسی واضح ده او ټول غیر قانوني بهر ملکیان به خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې ورو.
د اکتوبر په 13مه نیټه د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د وستلو په اړه د پوښتنې په ځواب کې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنې حکومت سب شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے.
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
خو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي دی نو داوی د واپس لیږدولو پالیسی ده او واپس به لیږي. خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د وستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د وستلو پلان لري، نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے، اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں، صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د وی ہفتے یا د دو دریو اونو کار نه دی، دیکی د صوبو خپل خپل چیلنجونه دی چې زمون سره شریک کړي دي. دیکی به مونږ داسي په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملی کوو چې په یو صوبه د دې مالی بوج ور نه شي او کوم داسي انتظامی ګډوډې هم را مخې ته نشي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنانشل بوج نه پڑے، کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پېښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستان نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال له پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه، هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه، چې پلیز په خدای د خاطر منګ افغان مهاجرین او منګ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړی، په کورونو روپۍ پاکستانی ورونو هم کړی، افغاني ورونو هم کړی، ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړی. خدای له خاطر منګ د دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تیره ورځ وزیر اعظم انور الحق کاکړ په پېښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی، نو ځکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشاله ولو لپاره کوم، او چې ماته په سکی خپل ګټه په نظر راځي هغه بزه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتک قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریگولیٹڈ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا محل په پاکستان کې 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوال لري دي او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې په کوز جنوبي وزیرستان کې پولیسو د غورزنګ د مرکزی کور کمیټې غړي فرمان اختر وزیر پرون د واڼا بازار نه گرفتار کړی دی. د واڼا د تانې د پولیسو مشر مشال لیډو ته ویلي دي چې فرمان اختر وزیر د ریاستي ادارو پر ضد د وینا کولو په تور په دریم ایم پی او کې پولیسو ته مطلوب و او د گرفتارۍ نه پس پولیسو پټنګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان ضلع عدالت ته وړاندې کړی دی. ټنګ ضلع په عدالت کې د فرمان اختر وکیل مشال لیډو ته ویلي دي چې عدالت نوموړی په جوډیشل ریمانډ د ټنګ زندان ته لیږلی دی. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عادل شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو د غورځنګ مرکزی کور کمیټي غړی فرمان اختر وزیر په اکتوبر 14 د واڼه بازار نه گرفتار کړی دی. د واڼه سیټي تانه ایس ایچ او ملا نواز مشال ریډیو ته د فرمان اختر وزیر گرفتاری په براکښې په دا رنګ وژغې ده. دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړی عادل شاه د پولیسو له طرفه په فرمان اختر لګول شوی الزامینه په دا ټکیو کښې ردوي.
فرمان وزیر 13 ورځې په واڼه کښې پولیس ولا ډېر ظلم جبر سره دا گرفتار کړ. بازور کښې په هغه نه بعد یې روواړ توڼه ته او پرین شپه په واڼه کښې و نن یې روواړ ټانګ عدالت ته. په ده باندې 4 اف آی آرونه وي. په 2 شدای چکیم وه آلریډي کلیر وه. دا 2 اف آی آرونه چکیم دي د 2022 پاش یې د ده گرفتاري ځای راغلی. په داسې خو 123 دفاتو 153 دغه دفې لګولې دي د ملک ادارې وله چې مثال تو د ادارې خلاف بیانات کوه انتشار پلاوی. خدا سے خبر میج نه دې کړی میش سمره حقوق وشتي د پاکستان پاین په دایره کې د نن خپل حق وړي.
د ټنګ ضلع په عدالت کښې د فرمان اختر وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې عدالت په جوډیشل ریمانډ فرمان اختر ټنګ زندان ته لاژلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د راون کال د اگست په 13 په اسلام آباد کښې د جلسې نه وروسته د پاکستان حکومت د دوی غړیو د گرفتاری عمل شروع کړی دی او د پاکستان په مختلف شهرونو کښې د دوی ګڼ شمېر غړي گرفتار کړي شوي دي. خو د دغې گرفتارۍ باوجود به دوی د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره و خپله مبارزه جاری ساتي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو دغه اوردون کو پختون ژغورنې غورزنګ په میرامشا کې د احتجاج پر مهال له حکومت د خپلو نیول شو ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. پرون د احتجاج پر مهال پی ټی ایم ویل چې هلته د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه پکار دي او په وسایلو کې خپل ولس ته حق غواړي. د دې د غوښتنو په اړه حکومت ځایي انتظامي او پوځي چارواکو له سنې دي ویلي. خو مخکې ویلي وو چې د پی ټی ایم نیول شو غړیو د قانون څخه سرغړونه کړې نو تر پلټنو وروسته به خوشی کیږي. عمر وزیر په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ میرامشا کې پرون د اکتوبر په 14مه احتجاجي لاریون کې حکومت نه د خپلو نیول شویو غړیو خوشی کولو غوښتنه کړې. د اکتوبر په 14مه میرامشا کې دوی لاریون وکړ چې د اکتوبر 14مه نه تر 23مه یعنی لس ورځو لپاره ضلعي انتظامیې دفعه 144 هم اعلان کړې وه او په هر قسمه اجتماع کولو یې بندیز اعلان کړې. غورځنګ په خپل لاریون کې د نیول شویو غړو عید رحمان وزیر، ګلامان او زکی وزیر د خلاصون غوښتنه کوله. دوی سیمه کې د امنیت ټینګښت، د غلطه قدرتي وسایلو کې ځایي خلکو ته خپل اختیار، له درکه کړل شو خلکو عدالت ته وړاندې کولو، افغانستان سره په پوله تجارت کې اسانتیاوې او نورې غوښتنې هم کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې ملګری یې د سومیاشتو نه بندي خوشی دې کړي. د غلطه وسایل کې خپل ولست حق غواړي. حکومت یې پورم نه لاریون ته هم نه پرېږدي.
دغه احتجاج کې مشته ریاست ته ډېرې کوټې نه ډېرې مسالې جوړې کړي، خو بیا هم چې احتجاج ریکارډ کړم پکښې چې مشه کې مطالبات وي هغه آئینی وي قانوني وي. د عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګلمن وزیر دغه سره سره چې د وطن کې مسلې او مسایل دي دغه غوښتنه مو هم وکړله. که د مشې په بارډر مسله شوه، د تجارت دغه سره سره، د مشې د وسایل چې کوم په دونه د مشته آئینی او قانوني حق حاصل شي هغه د مشته روکړل شي.
د غورځنګ شمالي وزیرستان یو بل فعال حیات وزیر وویل چې وړاندې شپږویش ورځې پرلت حکومت سره په خبرو کې پر دې شرط ختم کړی وو چې د غورځنګ نیول شوي ملګري به په یوه اونۍ کې خوشي کوي، خو لا هم د دوی نیول شوو ملګرو درک نه لګي. پولیس ورته په زیات شمېر وتلی وو، لاریون ته یې هم نه پرېښودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاج په اړه حکومت، انتظامیه او پولیسو سره تازه غبرګون نه دی ورکړی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د غلطه د انتظامیه او فوزی چارواکو موقف واخلي، خو چا خبرې نه وکړې. د انتظامیه یو چارواکی هم دومره وویل چې دفعه 144 لګول شوې، چاته اجازه نشته چې جلسه جلوس کوي، په خلاف ورزي کې به کاروایی کیږي. د دین وړاندې انتظامیه او فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ نیول شو کسانو د قانون سرغړونه کړې، د پلاتنو پس به خوشی کیږي. د غورځنګ شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر او زکی وزیر د مئی پر درشمه او یو درشمه وروسته لاغه د غورځنګ په وینا سیدګی امنیتی پوسټه باندې نیول شوی ول چې د مئی شپږویشتمې خړکمر په خلمانځلو لپاره دوی د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون ګڼ ملګري د تاخلو ته تللی ول چې هلته په امنیتی پوسته باندې عید رحمان له یو فوزی سرتیری سره په امنیتی پوسته باندې لفظي شخړه شوې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو فعالانو د نیولو ضد د جون پر 9مه په میرعلي کې پرلت پیل کړ چې وروسته یې میرامشا پریس کلب مخې ته وغځوه. د غورځنګ مشر منظور پښتین د جون په 25مه هلته ویلي ول چې د یوې اونۍ لپاره پرلت په دې شرط ځنډوي چې نیول شوي ملګري به یې خلاص شي. د جولای په سلوارمه بیا د پیښور هوایی ډګر سره نږدې امنیتي ځواکونو د دوی یو بل فعال ګلمن وزیر ونیوه. په دې وروستیو کې پولیسو او امنیتي ادارو د غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي چې زنای په ضمانتونو خوشی کړی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د جنوبی وزستان اپر ضلع مکین مارکیټ سوداګر په سیمه کې د بجلی او انټرنیټ د نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چلته بجلی درې ساعت وي او د انټرنیټ سہولت خوړښتنه چې له عمله کاروبارونه ډېر اغېزمن شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته دغه سہولتونه ورکړي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د سیمې اوسیدونکي هلتا په میټرو لګولو باندې رضا شوي دي، نو د بجلی ستونزې به هواره شي او زیاته کړې ده چې هڅه کوي چې د انټرنیټ د ستونزې د هواري په اړه باندې د اړوند چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین مارکیټ دکاندارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په سیمه کې د درې غنټه بجلی او د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجه کاروبار سخت متاثر شوی دی. د ماکین مارکیټ یو دکاندار دا مشکلات په دا رنگ بیانوي.
منم حاجی شاه حسین مسجد ماکین شه می دکون دای کریانا پارت نمبر مارکیټ شه بجلی خو درې غنټه وی تقریبا ډیلی په داسې ټیم شه وی چا د میش په 4 بجې نه روتري می په 10 بجې نه ورسته وی نشپه او گایز په داس ټایم شه وی چې د میش په ضرورت نه روتري می حکومت کی ما خبره کو چې تاسو میټر ولګاوې میش خود 10 سال تقریبا کیم اپریشن و دغه ناس پوری نام خراب کی ټوټا پټا چا کاروبار د پابند خو خار په خپل ضرورت نه نه پیرا کی شته ډیر جوت مشکلات آی شله بجې دی نه په دغه سره په بوکا بند روبوسی په لوز بندې بجلی د میش تاسو یو تای کو میټر چې باندې ولګي راز مکتور ورسی می جوړه تا یوري د ټانک نه ولګي جندول اسرارو
د ماکین مارکیټ تاجرون اتحادی مشر ملک ریاض ماسید غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کی.
انټرنیټ نشته دی دغه د درې میاشتې نه رخصه بند دی تر اوسه پورې په تحصیل مکې چې داسې یوه واقعانه دوچړه شوې چې هغه حکومت په سطح وي یا د عوام په سطح یا د قوم په سطح ته غټ نقصان جوړ شوی وي. نور ورې دلې لرې لرې په غیر نقشه خو حالات پاس کې چې خو مطلب چې بالکل مېزمانی وي سره لکه علاقې کشلولای په بجلی پورې تړلی دی چې مخصرتان لټینا میټینا وي بجلی وي رنګینی وي ورسره تړلی دی. دغه سې امن هم ورسره تړلی دی چې مطلب تیارې وي په تیارې شې غوښه معمول وي چې بیا رڼا یې
ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې خلک د بجلی میټر لګولو ته راضی شي، بیا به د دوی د بجلی لوډ شیډنګ مسله به هم حل شي.
انټرنیټ کنیکشن ولې
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو ضلع ته د 12 ساعتو بجلی ورکولو او د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ځایی او نړیوالو رسنیو لپاره د اخلاقو ضابطه جوړه کړې ده. کمیشن د مبصرینو لپاره هم په دغه اړه باندې ځینې قوانین جوړ کړي دي. تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې انتخابات به د جنوري په خیری ونې کې ترسره کوي، خو تر اوسه دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې او نه په ملک کې انتخابي ماحول جوړ شوی دی. ډېر خلک اوس هم په لنډه موده کې د انتخاباتو د کېدو په اړه شکمن دي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد د مشال خبریال راشد خټک نور تفصیل راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن سمو دوران د ویلو چې انتخابات په جنوري په اخرنۍ هفته کې کیږي. الیکشن کمیشن په 13 اکتوبر د رسنیو او مبصرینو لپاره ضابطه اخلاق هم جاری کړه، خو ډېر تجزیه‌نگران او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران تر اوسه د زر انتخاباتو کې دوه پاړه باوري نخ کوي او د شکونو اظهار کوي. تحریک انصاف، پیپل پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوام پارټي د زر الیکشن کولو غوښتنه کوي، خو مسلم لیگ نون لومړی د ملک اقتصاد او نورو ستونزو د هوارولو خبره کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په جنوري کې انتخابات ځکه مناسب نه دی چې د ملک په ځینو سیمو کې واورې کیږي او خلک پولنګ سټیشنونو ته نشي تلای. په دې حکله په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال ریډیو ته وویل،
ایک انسرٹینٹی ہے الیکشنز کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں،
الیکشن پر بارہ کے غیر یقینی صورتحال دے خلق خبر کی چھ پتہ نہیں الیکشن بکے گی ہم او کنا بکے گی. انتخابات ماحول ہم نہ دے جوڑ شوے د زنو سیاسی مشران بیانوں نہ ہم دس اخکاری چھ دوی فی الحال پ ملک الیکشن نہ غوری. الیکشن کمیشن تہ پکا دا چھ انتخابات دے پر دقیق نیٹا اعلان کی او دا غیر یقینی صورتحال ختم کری،
الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے تاکہ جو اس وقت انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کیا جائے.
خو ځینې تجزیه‌نگران وایي چې انتخابات کول د وقدرانو مجبوري ده، ځکه چې په دوی د نړیوالو لخوا ډېر فشار دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې انتخابات په خامخا کیږي. د مشال رادیو ته وویل،
زما په خان به الیکشن کیږي خو ډیلی دی، ډیفینیټلی 2024 ما ویلی دی پای کې به خامخا الیکشن کیږي. ها چې کم دی جنوري فروری یاد کړی پای کې اوټ آف کوېشن دی. په پاکستان کې چې کلم الیکشن شوی دی هغه څنګه شوی دی هغه باندې هم ډسکشن ته اجت نشته. اوس ډیر کوارټر وایي چې نن شریف راځي نه به الیکشن کیږي، ان دا هم د هغه سټریټجی حصہ ده چې خلک د هغه حوالے سره تیاری ونی کی، د خلک پبلک پرسپشن داسې جوړی چې خلک وایي الیکشن خو اسیم نه کیږي، ان تاسو خپل هغه بیسک گراس روټ لیول باندې کار
قلم نگار و پیخور پہنچن کے دا جرنلزم استاد ڈاکٹر عرفان اشرف ہم شفاف انتخابات ملک دور پہ خستنزو حل گنی. خدا ہم وہی چھ شفاف انتخابات اور رختن سیاست پر پاکستان کے ڈیر گران دے ددا یہ سوال پر جواب کے مشال لڑیو تو ویل،
ملک پورا واگ باغ دور سکوم دا آغا فوج سر دا او پا دو وقت سارا سیاسی کمان شتانا تو کم نشتا. سیاست یو قسم تا دا ہائبریڈ نظام پا نمی ونے ڈیزولف شو. شاید خاکان عباسی پہلا ہائبریڈ وزیر اعظم ہو، اغن اپس مو بیا وہ قتلو سے دا عمران خان را تک سکوم ہو، بیا اغن اپس شہباز شریف را تک ہو، تا ٹول آغا ہائبریڈ نظام دا کم دلان دے سیاست بالکل ڈیزولف شو، ختم شو. ہاں کدا اس بیا سیاسی خلق دا سے توام رولی زان کے او زان منوئی خدا
د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق تر مخه خبریالان او مبصرین پولنګ سټیشنونو ته د تک لپاره باید د الیکشن کمیشن اجازتنامه ولري. دوی به د پاکستان د سلامیت او د خلکو د بنیادي حقوقو خیال ساتي. دوی به د کوم امیدوار یا سیاسي ګوند حمایت نه کوي. د نظریه پاکستان او د ملک د سلامتیا خلاف مواد به نه نشروي او د قومي ادارو او د عدلیه د ازادۍ خیال به ساتي. که داسې ونه کړي نو اجازتنامه به ترې بیرته اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورید اوریدونکو او عمدہ سر منگا د روان خبری گڑے نمایت رسیدریو رزش د دی وقت مهم خبر نور د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ وائی چ حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زورا نو باسي نوموړي دا خبره پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت هغه غیر ملکی کډوالو ته چې اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې خپل هیواد ته د ستنېدو امر کړی دی. عدالت نن د پښتون ژغورنی غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي پرمان اختر وزیر پا جوڈیشل ریمانڈ د ٹانگ زندان تا استول دے چارواکی وائی چی پرمان اختر وزیر د ریاستی ادارو پر ضد د وینا کولو په تور پولیسو ته مطلوبو نزکه نیولې او عدالت ته وړاندې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د خپلو نیول شوو غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دا بلوچستان په تربت کې ناڅرګند وسلوالو شپږ مزدوران وجدي دي. چارواکي وایي چې دغه مزدوران تیره شپه په سیټلایټ ټاون کې د یو ځایي ټیکهدار په کور کې ودو چې وسلوالو ور باندې ډزې کړې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری په یو جماعت کې چودنې لسګونو کسانو ته مرګ جوبلا اړولې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومانداني وایي چې چودنه پرون د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. او نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل په هغه سیمه هوایي بریدونه نور هم زیات کړي دي. اوریدونکو راځو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ته. نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کړې کړې دي. اسرائیل ژمنه کړې ده چې د حماس وسلوالې ډلې لخوا دغه برید په غچ کې به دا ډله له منځه یوسي چې په نتیجه کې شاوخوا دیارلس سوه اسرائیلیان ووژل شو او نور یو شمیر یرغمل شوي دي. بلخوا د غزې چارواکي وایي چې د حماس تر ولکې لاندې سیمو کې د اسرائیل د هوایي ځواکونو په بمباریو کې تر اوسه شاوخوا اتلس سوه کسان وژل شوي دي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
په زرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدلې دي. دوی د اسرایلي ځواکونو د ځکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښې ده. پر دې سیمه اسرایلي ځواکونه اوس ته حواله لاري بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداری ورکړی وو چې په څلور ویټ ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرائیل ویلي دي چې په سیمه ایز وخت د مازدیګر تر څلورو بجو چې کوم کسان کډې باروي څه نه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په تیرو څلور ساعتونو کې د اسرایلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 340 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر زرو ډېر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 126 ماشومان او 88 ښځې دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات د دې سربېره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس تر رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي او تر اوسه یې په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپي او هغه یو نیم سل اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو ونی مخکې له اسرائیل تښتولې دي.
راپور مورد اوریدونکو د افغانستان د هرات زلزله ځپلي وای مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې زلزله ځپلي کورونا نه لري او په زیاتیدونکو یخنۍ کې په خیمو کې ژوند کوي. په نه حال کې د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکي ویلي دي چې زلزله ځپلي طبي مرستو ته هم اړتیا لري ځکه چې ډېری زلزله ځپلي پکې ناروغه شوي هم دي. په دغه اړه باندې تفصیل ملیحه امیرزاده راکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د هرات ولایت زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي. مرستندویا ادارې وایي هلته د خوراکو او اوبو کمی دی، هوا سړه شوې ده او ډېر کسان علاج ته ضرورت لري. په افغانستان کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي ډلې خلکو ته خدمت رسوي. حکمت الله محمد هم یو له هغو کارکوونکو دی.
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفره شاوخوا، چې دغه درې ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي. شپه او ورځ موږ دلی وو دغه خلکو په خدمت کې.
د سرې میاشتې کارکوونکي عبدالرزاق وایي چې خلک بېلابېلې ناروغۍ لري.
دلبدي دارن چې وقت مردم وابنه
خلق بیلا بیل ناروغی لري لکه د میدی، ځکه چې سم خوراک او پاکی اوبه نه لري. په دوی کې ځنې نمونیا لري، ځکه چې د ورځې دوی کار کوي او د شپې ډیره یخنی وي. د ځنو بیا ستونی خراب دي، ځکه چې خیمه نه لري. زیاتره ناروغان بوډاګان دي.
د اکتوبر په 11مه په هرات کې دویمه زلزله وشوه. په هرات کې د اکتوبر 8مه په زلزله کې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 27 کسان وژل شوي او تر 2000 زیات یې ژوبل کړي دي. د خوړو نړیوالې ادارې یو چارواکي فلیپ کرافت په نړیواله ټولنه غږ کړي چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي.
موږ چې په افغانستان کې څه وینو دا د ناورین د پاسه بل ناورین دی. اوس مهال را سره 15 میلیونه کسان داسې دي چې نه پوهیږي خوراک به یې له کومه راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د فنډونو د کمی له امله یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرسته رسولی شي. نو ځکه موږ په نړیواله ټولنه غږ کوو چې د افغانانو مرسته وکړي، ورسره ودرېږي او د خوراک نړیوال پروګرام ملاتړ وکړي.
په این حال کې زلزله ځپلي وای له سختو حالاتو سره مخامخ دي، نو ځکه د مرستې غوښتنه کوي. نعیم الله فدایي چې یو له زلزله ځپلو دی وای
موږ دلته نور ژوند نسو کولای. موږ د طالبانو له حکومت او نورو هیوادونو غوښتنه کوو چې دا ستوګنې ځای راته جوړ کړي او مرسته راسره وکړي، ځکه چې موږ ډیر غریب یو.
د هرات په زلزله کې د ډیرو خلکو کورونه خراب شوي دي او مجبور دي چې د شین اسمان لاندې په خیمو کې پاتې شي. خو زلزله ځپلي وای په خیمو کې ژوند ډیر سخت دی. ظرف شاه له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
موږ له حکومت غواړو چې کور راته جوړ کړي. موږ سره هیڅ نه دی پاتې. هر څه مو چې وو تر ملبې لاندې شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ کړیږو. موږ کور نه لرو نو چیرته لاړ شو؟
د افغانستان د روغتیا نظام چې زیاتره په بهرنۍ مرسته ولاړ دی، د طالبانو د واکمنې دوه وروسته د 2 کالو راهیسې له ستونزو سره مخامخ دی.
د مليحه مرزا د راپور مورد اوریدونکو د ترخم په لار له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د اوریدو لړۍ توند شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې هغه افغان کډوال چې اسناد ورسره دي د واپسې پر مهال ورته د کس په سر 350 ډالره نقد مالی مرسته ورکوي. خو هغه کډوال چې اسناد نه لري دا مرسته نه ترلاسه کوي او ځینو یې مشالې ته ویلي د جمی په دورشل کې وطن ته روان دي او د مرستو یې څوک نشته. فرحات شنواری تورخم ته ورغلی و نور حال داغي په رالیګلی راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه دا محل 2 قسمه افغان کډوالو ستنېدو عمل روان دی. یعنی یو رجستر شوی کډوال چې POR کارت لري دا په خپل خوخه روان دی، او دویم هغه کډوال دی چې اسناد ورسره نشته او د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې زر تر زره دی له دې ملک ووزي. دا کډي له سن پنجاب او خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو نه تورخم ته رسي او بیا دریو نه تر 500 ساعتونو پورې په ګاډو کې انتظار وباسي او نوملیکنې نه پس افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي. د پاکستان مختلفو برخو نه تورخم ته کډه شوو ځینې افغان کورنیو غړو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي
نوم یې ضیاءالحق، موږ رالو سیالکوټ نه رالو روان یو خپل وطن ته. دغه غواړو چې لږ شان دلته تلاشي تیزه شي. بل هلته چې دی خو هلته که څوک کور نه لري چې هغه دپاره د کور بندوبست وشي، سامانونه ورکړي خلکو ته. اوس دا د ژمی راغی او لکه داسې خلک پکې شته دی چې هغه بیخي سرپناه نه لري. بس همدغه یادونه هم پاتې شو چې دلته هم کار و زندگی وه، بچو هم سکولونه ویل، سبقونه ویل، همدا ریړی میړې مزدوري م کوله. کارډونه موږ ته ډېر مخکې ټوکنې راته راکړې وې خو کارډونه راته نه جوړ کړلې.
حبیب الله سلورم التا هو سیل کوٹ کې پیدا شو بس خپه اسکول نه پاتې شو ملګری دوستان هغه پاتې شو بس لوبم کوله جړه پاتې شو
زما عمر جان نوم دې بس افغانستان ته دوه واس کونر ته بزور را کاټ را سره نو را اعلان وکاو اعلان مطابق موږ راکتو کا خپل وطن ته زور دغه واړو چې مصر دې کومک شي مصر امداد وشي ما شومان دې زیاته کنه ضرور را
د ما شومان هم سي چې موږ کوم زیو چرته روان
دې ما شومان دې سپتن لګيږي چې موږ چرته روان کیدو چې شه بکو چې شه بخرو چې شه بکونو
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی یوازې پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو سره د ستنېدو پر مهال مرسته کوي
documented families di the unhcr documented pr card holders mung da deal ko ji no di pana drauzi da kasanam odi la mung per head per individual $375 work ub da card pasar unhcr wala undocumented da mung na deal ko da mung sare related na di ji
za mung da che kam di kana unhcr patru che kam ji di da gado na kushi pana dre bande proper interview ki obiazi
په تورخم کې د کسٹم چارواکو د شمیرو تر مخه د اکتوبر شپږمې نیټې څخه تر دولسمې نیټې پورې د افغان کډوالو خواوشه درې نیم سوه ګاډي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلي چې په ځینې ګاډو کې درې او څلور کورنۍ هم سورې وې د اکتوبر په درېمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په یوه خبري کانفرنس کې په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته اعلان کړی و چې نومبر لومړۍ نیټې نه مخکې دی پاکستان نه ووځي د پاکستان ریاستی او سرحدي امور وزارت سفران د اکتوبر په لسمه نیټه ټولو واکمنو ادارو ته امر کړی چې پی وار کارډ او افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دی نه تنګوي او دا غوی د گرفتاریو نه دی ډډه وکړي او په زوره به افغانستان ته نه ستنوي بلکې خپل خوښې ته دی پرېښودل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشه څوارلس لکه رجستر افغان کډوال ژوند کوي خو بیا په لکونو شمیره کې نارجستره کډوال هم پکې شتون لري دا نارجستره کډوال وای چې کله 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول نو په زرګونه شمیره کې نور افغان وګړي هم د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو له وجې په مختلفو لارو د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شوي چې په شمیره کې اضافه شوي په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې افغان کډوال د بدامنۍ په پیښو کې لاس لري خو بیا افغان کډوالو دا تورونه رد کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
په پکتیا کې د زنغوزیو کاروباریان او سوداګر غوښتنه کوي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د زنغوزیو د صادرولو اسانتیاوي برابر شي دیومدارنګ په افغانستان کې پر زنغوزیو لړلو مالیو هم شکایت کوي او زیاتوي چې په دې ټیکسونو کې د زنغوزیو سوداګرو او کسانو ته سګټه نه پاتې کیږي چې په غرونو کې د همدې یو فصل څخه د کورنیو اقتصادي اړتیاوي پوره کوي په دغه اړه باندې تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي
که څه هم سږ کال په پکتیا کې د ګلۍ او نباتي ناروغیو له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي خو کاروباریانې وایي اړوند ادارې دې هڅه وکړي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د صادرولو یوه لاره چاره جوړه شي دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې په زنغوزیو د مالیې هم لږې شي د دوی په وینا لوړې مالیې نه یوازې د زنغوزیو سوداګرو حتی هغو خلکو لپاره هم په زیان دي چې د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره د همدې زنغوزیو حاصلاتو ته پوره یو کال انتظار کوي د پکتیا اوسېدونکو سید خان مشال رادیو ته وویل
جلغوزه او دغه سی غټه د چي غټه په غټي نه غډيږي او توان په توان نه ورغډيږي کچيري حکومت دغه سی یو سیستم ورته برابر کی چې نور نړۍ ته په خره دغه جلغوزي صادیر شي او دوی باید د تجارانو لاسنیوي وکړي ترڅو هغه هلي چې د جلغوزي او تجاران لري یا د غرونو ولای لري هغه مصالحلي او د دوی ور پرکړي وي
د پکتیا یو بل اوسیدونکو ملک رئیس خان وایي د جمهور یات په تیر نظام کې د زنغوزي او مالیات نیمو خو اوس ورڅخه پوره مالیات اخیستل کیږي
تیر جمهوریت په وخت کې نیم وصول وو اوس پوره وصول خلی کنه په کوم سره دا هیڅ غړو کې چې موږ دا پروسس خلاص شي چین سره ګمرک په کام کې لګ مسول په کام کې نو د تجارت او د غرو ولا خلکو ته بلګه پیدا کیږي او کدا مسول وی د ګمرګوروی به ګوت د تجارت څخه پیدا شته نه د غرواله څخه پیدا شته
په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې تر اوسه هم د پخوا په شان په دودی زبنه د زنګوزي غوټی را شو کیږي چې دنګونو ته خطر لګواخه خالی نه دی شیر چې د شاوخوا سلويخت کلون راهیس د زنګوزي کاروبار کوي وایي
ضرورتونه څنګه ځار شته ضرورت خو ستانه چې ستانه زموږ مجبور یو وسه په پلوسو په دړنګوي سره وایي په پلوسو سره کوم ته وایي مجبور دی دا زغوندا چې خصه ډان شي جوړ شي خصه مناسب جوړ شي د هدمره ابرا نورا کا خاکه زغوندا غوټي کی هر شپ سغوټي
بلوري ته ځای چارواکي اموي د بیلابینو لامنونو لکبله د نور کلونو په پرتله د زنګوزي حاصلات لکشي خو کیفیت نه د زیان من شوي د کرنی رئیس عبدالرؤف سید ول
په پکتیا ولایت کې سکل د زنګوزي حاصلات تقریبا د نور کلو په نسبت باندې 15% کم شوی دی او د دې ترڅنګ بازار موندنې برخه کې د تجارت او د وزارت تجارت له خوا نه هلې ځلې روان دي ان شاء الله خارجي هیوادو ته زیات کوشش روان ده چې اکثره زنګوزي خارج هیواد ته په حق مصر انتقال کړي
د افغانستان نه ولایتونه له هغې جمله په پکتیا پکتیکا خوست کونړ نورستان لغمان کاپیسا د کابل په سوربی او د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د زنګوزي لږ یا ډیر حاصلات کیږي څو کاله وړاندې له کابل وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د زنګوزیو د پروسس و فابریکه هم فعاله شوه چې په هغې سره د زنګوزیو پروسس او بسته‌بندي معیاري او سټنډرد باندې خپل کړه خو به هر ته د صادرولو چاره له پخوانه د وستونزې په توګه پاتې شوې ده
نجیب الله لو خیر چې د پکتیا نه راپور راکا او په داسې حال کې چې د پاکستان پارلیمان د 25م آئینی ترمیم په منظورولو پخوانی قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځولې دي او هلته د هیواد اساسي قانون غځولې دي په شمالي وزیرستان کې اوتمانځي جرګې د قبایلي دود دستور د لاندې په ځینو ځایي وګړو جرمانی لګولې او د ځینو د کورونو د ړنګولو پریکړه کړې ده آیا د اساسي قانون او عدلي موجودګۍ کې یو مقامي جرګه د چا د مرګ او ژوند او یا دغه د کور د ړنګولو واک لري په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د 25م آئینی ترمیم په منظورولو سره اف سی آر لمنځه یوړو او په خوانی قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخې وګرځولې د دې په نتیجه کې د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځول شو او د عدلی او پولیسو د نظام په ګډون د نورو سرکاري دفترونو په پرانستو لاس پورې شو اوس هم ځینې سیمې داسې دي چېرته چې مهمې فیصلې ځایي جرګې کوي چې پکې یوه د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګه ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د سیاسي او لسی چارو شنونکي ډاکټر محب وزیر وویل چې په قبایلي ټولنه کې دې رقم جرګو مهم کردار لوبولې دي او په لږ وخت کې لوی لانجې هم هواري کړې دي خو چې کله د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځید نو باید دا جرګې د خلکو د ژوند او مرګ ناموس او جیداد دلانجو پریکړې ونکي
دا مرکه دا سوي چې دا یو سلوخته جوړ کی نو سلوخته مقصد دا چې په خوا به سلوخ کسان وټکل غن ضروری نه دا چې هغه کې سلوخ کسان وي زنه کې مثال شل کسان هم کې دي شلسم کې دي یا زنه کې سلم کې دي 200 هم کې دي خونو می ولا سلوخته وي دا خو بالکل پیور قبایلی معاشره کې چرته چې قانون نوي آئین نوي عدالت نوي وکیل نوي دلیل نوي پاغه وختونو کې بیا دا یو کرامت شی وو خو چې کله مثلا عدالت شته د قانون شته د آئین شته د نظام شته د یو سرکاري نو بیا ما په خیال پدې کې د سلوختی د کانسپټ بیا ٹھیک نه ده
اوتمنځي جرګي روان کال د جولای میاشت راهیسې سیمه کې د خراب امنیت او هدفي بریدونو پر ضد غونډې پیل کړې خو وروسته یې د یو ځایي خبريال د کور نړولو پریکړه وکړه او سیمه کې د پولیو ضد کمپاین باندې هم بندیزونه ولګول د وزیرستان یو سیدونکو او د پاکستان جمهوریت غورځنګ یو فعال عادل داوړ وای چې جرګي ور باندې په دې وجہ 600000 روپے جرمانه لګولې چې هغه په پیښور کې د پاکستان د فوج د سرلخکر په مشرۍ په یو غونډه کې ګډون کړی وو
د دې جرګې کم اصلي مقصد دی دغه دلته کې چې کم مرجر شوه دی یا د کم د قانون عملداري دا دغه ریورس کول غواړي یو څه مخصوص دغه هم نشته ټارګټ یې هم نشته چې یو واضح مقصد یې ټارګټ یې وي چې دغه د پاره دوی کار وکړي
چې کوم جرمانه په ما باندې لګولې ده هغه 20 لک روپې جرمانه را باندې لګولې ده او راته ویلی و چې کستا جرمانه را نه وړه نو بیا موږ ستا کور نړو.
بل خو د اوتمانځي جرګې مشران وایي چې تر کومه جرګه روانه وي او سپریکړې ته نوی رسیدلې نو د سیمې سیاسي او ولسی مشران به سرکاري دفترونو ته نه ځي او د سرکاري او فوجي چارواکو سره به ملاقاتونه هم نه کوي. آیا دا جرګې قانوني دي؟ په دغه اړه د قانوني چارو یو پوه عتیق داوړ وایي چې د جرګې متنازع پریکړو قانون د خپو لاندې کړي او په خلکو کې بېقراری پیدا کړې ده.
دې چې کوم حرکتونه دي یا کومې فیصلې دي دغه د پاکستان د آئین آرټیکل 4 د آرټیکل 9 آرټیکل 10 آرټیکل 14 آرټیکل 15 آرټیکل 23 آرټیکل 25 چې کوم دا دغه شدید خلاف ورزی روانه ده او میژ ته تشویش په دغه بونده ده چې سټیټ چې کوم دا مکمل په داسې بوندې خاموش ده. بیا په یو طرف بوندې د پابندې لګولې دي چې سکه په خپل میونس مړی نه سره کو چې چا دښمنات ته او نه به سکه معاملې سره کو د مزکه ولا. په بل طرف بوندې دغه چې کوم نامعلوم خلک دي دارچکشي وزیرستان عوام ته چې کله څه نقصان ورسي پابندې بیا د اتمونځي جرګه چې کوم دو خاموشي اختیار کو.
په دغه اړه مو د اوتمانځي جرګې د مشر ملک نصر الله وزیر او شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر منظور اپریدي سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د اکتوبر په 10مه مشال ریډو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزي بوویل چې هیڅ چاته د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
د مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
خراب موسمیتی بدلون د مومندو د انساني ژوند تر څنګ په کروندو ځنګلي ځناورو مرغیو قدرتي بوټو هم ډیر اثر پرېښی. مقامی خلک وایي چې دغه تبا قسمه قسم مرغیوي د زن کو په نوم په مسالو کې استعمالیدونکي خوراکونه کېدل، شنې میوې به کېدې خو د بارانونو د نشتوالي او د اوبو د ذخیرو د نشتوالي له کبله دغه د اوس ځناور او مرغې شتون یا خو لرینا او یې شمیر ډیر زیات کم شوی دی. د مشالې ډو خبریال شانواز ترکزی د مومندو په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره خبرې کړې دي او داغې نه پښتنې کړې دي چې د ماحولیتي بدلون داغې په ژوند او داغې په کر کرونده ساسر دی. راځي چې په دغه راپور کې وو
او مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یاسري میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به په ډېره خېګړه کېده، خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مقصود خان مشارې ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغه تبه کوم رقم شان کېدل
مومانه به به تو ویلا هغه کې به وړي وړي دانی وې د سترشون کې غونډه کې دانی به وي. نن زبا موږ در په یو میوه موجود ده ګورګور او ته ویل شي باقي د کاغذ شي سپیرکې شي د کورکمن شي دا به مخ کې موږ ته ملي وې دل دا وس چې کوم دا په دکانونو کې لیاو پسې بازار ته ډېری د سیمرغې وی چې غور کې شي. مثلا کورکوړه بجوناکا بجونک خو دیو دغه سره ورکه شو د بوټي سچ مثلا چنار ختم شو زړیانک وته مونږ وایا داس یو ګونګای به وو هغه به د بل یو خراری او مرغی و ډی اره مشهور او پاغیب سی بدارکان پر جالو سی به ګرځیدل سل کی دا وې د بچو هغه تماشه به کوله.
په مومند کې شو خو لس بارانی بندونه دي چې په کې आवाज د پړانګار د خورشید په نوم بند کې وبښتا ولې نور بندونه کې د بارانونو وخت وب جمع شي چې څه یو کار او یا تر دغه کم وخت کې هم په دغه بارانی بندونه کې وب بیا وچ شي. د پندالې د سیمو سیدونکو رحیم شاه مومند مشال ریو توای دوی چې ماشومان خپل مشرانو سره بخ کار دتل خوننه د سیمې غورنه شاړ او چوالار دی ځکه او بنشته بوټی نشته او مرغۍ او زناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
پاغي کې هر قسم زناور تر دې حد پورې چې دا کم مو سارانې چې ستمنګوي نو کداغه سارانې دلته دومره تعداد سره وي چې خلک بدل تخار لراتلو د مشران نوریدلې دي چې ماجیګر ټایم کې به د زرکان او د سیسو د سيزونه مزمن پرې کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې نن پدې کې به ګرځیدل نن اغه مارغان نشته دی نن دلته.
دوه کال وړاندې د اوبود وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شو ریپورت کې دوی لیکلو مومند کې د زمکه اوبو شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي ځکه دغلته د اوبو د ذخیرې او د بارانونو کمی دی. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1980 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړیږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړیږي. خو د فردوس خان صاحب په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
په لږ ډېر بوټي شو په غرونو کې غو موچ شو، د خلکو تدسکل اوبه نه پوره کیږي. دلته داسې علاقې شته چې هغلته اوبه د 1 کیلومتر نه په سرونو په ګاډو کې راوړي، نو دغې سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې دغه کابل نه براتللې او یا د نورو مختلفو ځایونو براتللې، هغه مرغۍ اوس نشته دی مکمل. بس هغه دلته کوم چې د علاقې د غدي منچو ته چیرچڼي وي یا ښارونه کې وي، هغه شته دی.
د سرې میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل.
سکول کالجز دی، کاغه کمیونټي دا عام بازار دی، کاغه ډیسټریکټ اډمنستریشن دی، کاغه مدرسه دا، مختلف وزینو کې زمنګ دا پلانینګ شته دی. زبدا و هم چې 95% خلک د دې نه بالکل نه دی خبر چې د سمر کنسیکوئنسز دی دا د کلایمټ چینج او نتیجه دا. کوشش زمنګ دا دی چې موږ خلک په دې باندې آگاه کو چې کوم پلاستیک بیگز دی چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. د دې کې موږ یو آیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ ورته وایي. هغه د دې کې موږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه موږ سٹور کوو.
د محمدو د زراعت محکمې وړاندې وختونو کې مشال رډیو ته ویلو، هغه کروندې چې دغه طبقه دی هغه کې به ګنی، جوار، کوکنار، د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شاملو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوي، ولې د ځینو کروندې بیخي کمې شوي. محمد کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنارو ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
شنواز ترغزه راپور مورید اوردونکو د اکتوبر په 12مه په نشترحال پیښور کې مفکوري کلتوري مرکز ته د موسیقي د پروګرام وړاندې کولو اجازه ورنکړل شوه. په پاکستان کې په هیڅ ځای کې په موسیقي بندیز نشته، نو بیا دلته ولې دا کار وشو؟ د مفکوري مشران وایي چې هغې د اسنادو د ویش پروګرام لاره چې په اخره کې موسیقي هم وه، خو انتظامی د موسیقي د پروګرام د وړاندې کولو اجازه ورته ورنکړل. په دغه اړه باندې تفصیل د وسیم سجاد پر راپور کې و.
د مفکوره سیړنیز مرکز لخوا د عدمی تشدد د ورځ نمانځلو په مناسبت د اکتوبر په 12مه په پیښور نشترحال کې د موسیقۍ او انځوریز نندارتون پروګرام وربلل شوی و، خو ځلی انتظامیه د دغه پروګرام کولو اجازه ورنکړه. د مفکوره سیړنیز مرکز د انتظامیه غړي جاوید ثاقب مشال ریډیو ته وویل پروګرام ورته د ضلعي انتظامیې لخوا د انوسی یا اجازت نامې نه ملاویدو په ترس کې بند کړل شو.
خو چونکې دلته په هر یو سرکاري اداره کې یا سرکاري حال کې چې پروګرام کې نو ته باغ انوسی اخلي، نو انوسی د پاره مونږ د 2 ورځو نه پراسې شروع کړی دی. خو چونکې دلته مختلف هیلې بهانې کله وي چې یو دفتر ته لاړ شي، بل دفتر ته لاړ شي، بل دفتر ته لاړ شي، نو په هغه وجه باندې زمونږ دا پروګرام ټایم راورسېد. مونږ ته هغه انوسی تر اوسه پورې میلاو نه شو. په دغه وجه باندې مونږ د دې ځګن کې نن دا پروګرام شپ کو پنیما کې دغه کو دغه سرټیفیکټونو د ویش د دستورې نه پس مونږ هغه موسیقي دستورې چې کومونه هغه وزنډوله.
مفکوره سیړنیز مرکز د لیکوال او شاعر حیات روغانی په مشرۍ کې د ادب او ثقافت لپاره کار کوي. په یاد پروګرام کې په مفکوره کې د انزورګرۍ او موسیقۍ درې میاشتنی کورس پوره کوونکو تنانو ته سندونه او انعامونه هم ورکول کېده. دا پروګرام د حال مخې ته د زده کوونکو د لاس جوړ انزورونه لګیدلی وو، او د موسیقۍ د پروګرام د شروع کېدلو د وخت نه لږ ساعت وړاندې ځلې انتظامی دوی د موسیقۍ د پروګرام کولو نه منع کړه. البته زده کوونکو ته سندونه ورکړل شو. په مفکوره کې د انزورګرۍ د سانګې مشر شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
سکیورټي ایشوز او هغه د وځي چې کوم دی رومنګ ته حکومت طرفه چې کوم دی اجازه نه راکو چې تاسو دی غونډو کې دغه کې هغه بیا ډېر مسلې جوړې دي. نو دا غي د وځي مشرانو بیا چې کوم ملمان راغلو نو هغه دا متفقه فیصله وکړه چې دا پروګرام دی د دې باندې ختم کړی شي.
بلړختمو د ځلی انتظامی سره د یاد پروګرام د اجازه نه ورکولو په حق لا رابطه وکړه. نو اول مشال ریډیو ته د واتس اپ په لیکل شوی جواب کې ویل شو چې دوی ته په یاد مسله علم نشته. د مشال ریډیو لخوا په بار بار هڅه کولو سره د پیښور ډیپټي کمشنر له دفتر د خوا د پروګرام د اجازت نه ورکولو په اړه مشال ریډیو ته په ټلیفون سداسي ویل شو.
هغوی پرون د انوسی لپاره اړیکه نیولې وه، خو د انوسی د سپیشل برانچ او پولیس لخوا رپورټ راځي کوم چې د ډی سي دفتر له تر دې دمه نه ده راغلی. مونږ پروګرام ودرولی نه دی، خو انوسی مو ورته نه ده ورکړی.
په یاد پروګرام کې د موسیقۍ بنډار چې د پیښور ضلع انتظامیه په نشتر حال کې د کولو اجازت ورنه کړو، د مفکوره څېړنیز مرکز د انتظامیه لخوا د مفکورې دفتر ته وړل شو او هلته تر شپې نه وخته پورې ژوندۍ موسیقي